السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. وړاندې اورئ طالبان او امریکایان نن دوحه کې خبري کوي. مخکې طالبانو له اروپایي استاجو سره لیدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اړه وایي
وشنطن مرستو زیاتوالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره یې کار کوو له افغانستانه وتلي. علتونه یې څه دي؟
ځوان نسل نور خپل راتلونکی هلته ښه نه لیده. هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینی ډول باندې هغه عمومي عفوه تطبیق کړي.
په کندز کې د بېلابېلو نباتي غوړیو د تولید کارخانې فعالې شوې دي. د کندزلو د غوړیو ډېر صفت کېږي.
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لېږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تګرید د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي.
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
سلام. طالبان او امریکایي چارواکي نن په دوحه کې خبرې کوي. جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولی چې د قرآن کریم په سوځولو تورن کس پکې ساتل کېده. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبري کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای د قطر په پلازمینه کې په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست کوي. د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحده ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او وړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت له طالبانو سره په کتنه کې خپل ژوره اندېښنه وښوده. د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقې ته هم رسیدلی دي.
د دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، آذربایجان، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو غړیتوب پکې لري. د یک شمې پورز په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ایکو د تجارتي موانعو د لرې کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غږ کړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بس پنې اعلان کړی او ویلي دي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خپور شویلی دی چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګیږي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازتې راډیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بېګا شپه د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچاوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشهیي موادو روږ دی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي. انریک مورا چې پرون د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل پر ټویټر لیکلی چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوی مرکچي علي باقری له پرونیو خبرو وروسته هیله وښوده چې په ویانا کې نن مازدیګر پیلیدونکې خبرې به د تهران او لویو قدرتونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره چوکاټ او موده وټاکي. تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یوځای شي. او راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر 16 اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 معترضان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري پیلېږي. ل امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلې خغلی متقی ویلي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره کوو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناستې لرو.
اروپایی ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل. طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خپره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیواله مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او ښي حکومت ولۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یوه ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمه چې نن د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېر ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره کار کاوه له افغانستان وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له دغه هېواده ووزي. دا ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لرې کېږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تېرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویانو. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو لا بیا واکمنېدو سره ډېری هغه ځوانان چې زده کړې کړې وي او په بېلابېلو مسلکي برخو کې په کار بوخت وو له هېواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هېواد کې ژوند او راتلونکی خوندي نه ورته ښکارېده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفا چې اوس په امریکا کې دی، د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هره ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کړي چې د افغانستان ځوان نسل دوی باندې باور وکړي. دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ تاسې فعلاً وینو چې د عمومي افو اعلان یې کړی دی، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي افو تطبیق کړي او خپله غېږه خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله پهغېږ کې ونیسي او ووایي چې تیر په رښتیا هم په هېر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. دا عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري د متخصصینو سره کار نه لري خو روسه ولې دل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعي چالته معمولا علمی کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی او هغه متخصصین یې ستکړل او یو ملا یا یو قاری الته کومره لیدل چې هغه یوازې هغه خپل دینی مسایلو پیږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت نه پیږي. متاسفانه دا یو لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي دلیل هم دا دی.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا دا موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډېرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خو دا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پرځای نه په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې 8% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي. دا 2% ټول پخوانی خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان دي په خپل حال خدمت کوي کار کوي. دا خبره سمه نه ده چې کادرونه ته ځای نشته.
ښاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطح باندې غونډې وکړي د ځان ته باورونه ورکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چېلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي ته شډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هم لارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
وربو شو کندهار ته په کندهار کې د خزینه رسامانو زده کړې درې د لیدي. په دغه ولایت کې مخکې لسګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبورۍ د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغو نجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطره چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم به بتنم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
مړه دې خاطره چې د یادم ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم به بتنم کې آموزش رسامۍ په شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوې و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کړې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع شو د نوي نظام له نور ټولنې ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسې اوس هم ادامه ورکوم. په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنۍ ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې تل کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته په تمه دی.
دا چې د دې د فار تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم تر ځولامل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو دوی ته اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دوی د فعالیتونو د دوام دپاره یوازې څه راسي، او بیا د هغو په اساس باندې دوی ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ور بشوده پښتونخوا چارسدی ته حالت د قران سوزولو د پیخي د راپورونو څخه وروسته د پولیسو یو تاڼه او ځین نور وسایل د قهرجنو بلواګرو لخوا سوزول شوې دي. د چارسدی د پولیسو ویان صفی جان د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي مظاهره چانو بیګاش په د مندنی پولیس تاڼه او سره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولې او ډنګ کړې دي. د خبره په موټرو کې موجود دوسی سوزیدلی دي او همدارنګه ټول سندونه او کاغذي ریکارډونه هم له منځه تللي دي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورت لري.
دا چارسدې د پولیسو ویان صفی جان دا نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچیانو بیګا شپه کې د مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیسو کې سوځولې او ړنګې کړې دي، چې پکې موجود د مقدمو ګاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوځولې شوي دي، او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولې پولیس د ځان بچ کولو لپاره تاڼې او چوکۍ پرېښودلې وي؟ د دوی په وینا د قرآن سوځولو په تور نیول شوی تن په ښکاره ډول غی مازورا او یا ادی نشیخ کاری خول لا پدیړه سوال با د وخت نه وړاندې وی تڼو ته ځان نسولو او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دوی نیولې دي.
20 پلس کسان یې گرفتار کړي دي. دغه څه مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي. ټول بول کړي ته نه سوزولې چا چوری دا کسان دي. یو تاڼه ده او څه چوکې دي دا سوزولې دي او سوزولې دي. څو نسله هو ورور دغه مړ و بالکل ساری سوزولې
ولی د حالت قابو کول لپاره ضلع انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوښتې وه، نو بل خوا ته ځایي دیني مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دیني عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري، مولانا محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بې حرمتي وغندله، خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دی، نو باید تاڼو یا پولیس والو ته زیان رسولو نه ډډه وکړي شي.
تاڼه خو زموږ د ملک شیرې په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس وځي هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي، نو خو زبانه موږ ملک کې بدمنی به نور راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي لګیا وي سبب جرمو نه کوي، اوس تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه چې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پی لګي د ملک پیسې او پی لګي په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدای نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکاري چې کومه دایره د سنتو مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی، بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هرڅه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوزول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون دا حادثه چې کوم مخکړه لاله د غزې کې یو کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کوچره دا منټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شول او کله روډ بند کو کله سو کله سو پی د تانی نه ګیراو کو به نتیجه دی حالات ته ورسید چې ګل چاپیرا دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او داغي سره چکم دین بیا تن پټرول وارتول او گاډو تو با گاډو باندې اور ولګید بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنې موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کم پانی پاتې شوی سی وی هغه سشولې لا دې خبره کې لا تر حقیقت او سپورې نه دی راغلی. بل جی دا کوم تانې چې وسولې نو دی کې خوبم قران مجیدو په دې کې به جانې مازو نو لکه دا تاسو خو نه یې په کار کنه.
د پامل دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځای خلکو په شکایت یو تن د قران سزورو په تورونه ول خو لا تر دې دمه صدا سي ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دا غټ جرم ثابت شي او پلټنې روان دي.
آزادي رادیو
کندوز ته ورزو د زغرو او کنزلو او د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعالیت کوي. د غوړیو د تولید د کارخونو څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټو کې دوام لري او پیرودونکي هم مخپزياتي دودي. تفصیل په دغه راپور کې
که څه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلور ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندوز ما مال برشان تهیه میکنیم از قبل روغن چګوت و کنجاره و روغن
چګوت. موږ د کندوز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګوتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کروندګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدوو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دی وای پر کندوز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوان اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي. او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصرالله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډېر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو، ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دېرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره ده چې زمونږ پرشاد هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. خو دغه نن هم دار شل بېلره غوړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندوز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونه فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندوز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت په ټپه درېدلی دی. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
تاسو لا پیغامونو
ورور زما پیغام دا دی د اسلامي عملیات داخله لرم چې دا د انجینو خونځي خلاص کی. د کانګری ټول خفدي د سرنوشت د رسو مشته شي. هر یو غواړي چې خونځي وایي کچې ته دا کارونه شي نو هغه څو چې وصل لري دې به بار ته بل هی واته به دلته بځا کړی کی او که څوک وصل لري هغه به دلته به سواده پاتې کیږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته دی. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او که نه کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه. خدای په امان.
عبدالحبی الفت یم د کندهار ولایت څخه شرکه تماس کیم. موږ د دبلیو پی د موسسې څخه ډېره مننه کوو. مخکې د دبلیو پی موسسې چې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو را کوله. او وچ چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی، اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دی دا بوټو ته هم ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري، دا خالي وړه دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابله پلایې کارتونه ورکړي، اوس بیا مریض کارتونه ورکړي دي، اوس بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي، وایي تا ابله پلا چې اخیستي دي دا وارې وایي نه درکوو، دلته ثبت شوي وي، هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي، او دلته بیا